أساسي أو بشري حقوق. درن دوستانو سلامونه میومنه د اساسي او بشري حقوقو بل خبرونه تخرغلی په دې خبرونه کې د نجونو د زده کړې په اړه خبرې کوو او دا به هم واورو چې ولې د طالبانو په نظام کې په ښځو باندې یو په بل پسې بندیزونه لګیږي او دا بندیزونه به بل اخره افغان وګړي څتړل کړي. له موږ سره میلما دی په کابل کې د یو خصوصي پوهنتون استاد عصمت الله زازای.
علم نوی دا قدیم رسدار خلق لانده دی بی علم خلق جاہل دی البتا
بله استاد، په داسې یو وخت کې چې تاسو د علم ډېر زیات ارزښت بیان که هغه هم د اسلام د دین په رڼا کې، او په دې وروستیو کې اکثره د موږ او تاسو کسان په دې مسایلو باندې پوهیږي، دوی زده کړې کړي، کله چې یو پوه انسان دوی دا ډول په کور باندې کینوي او زده کړې ته یې نه پرېږدي، په دغه شخص باندې هغه که انجلۍ وي که هلک وي، په کورنۍ باندې په دوی باندې څومره بد منفي اثر کولی سي؟ دا وضعیت که همدسی دوام و کادابه پا افغان کورانه باندی، افغان زدکون کو باندی، څومره بد ناوړه اثر نور لا زیات وکړي، او دا به جبران سي؟
ډېر زیات متاسفانه. تاسو وینئ د علم څخه یو ټولنه باید تقریبا یو ورځ هم شاو پاتې نه شي، لا خبره یو نه یا د میاشتې یا د کلونو، دا خو ډېره زیاته ده. تاسو ګورئ داسې هېوادونه شته چې د اوس علم ته دومره لوړ ارزښت ورکوي، یا چې د اقتصاد له نظره، د تجارت له نظره، د هر ډول پیشرفتونو یا د طب له نظره دوی د نړۍ په جدول کې صدر کوي. مثلا په لومړۍ کې خراب لري، بیا هم دوی علم نه پرېږدي، حتی ورځې نه ځنډوي. حتی تاسو ووینئ، زه تاسو ته ژوندی مثال درکړم، د جاپان هېواد باندې اتومي استفاده شو په دویمه نړیواله جګړه کې، میلیونونه خلک ووژل شول. هغه جګړې په جریان کې هم دوی سربازان ته دا امر ورکړی و، تر څو په ځمکې کې لارونه وکیندي او ځمکې کې لارې جوړې کړي، تر څو د دوی هغه ماشومان یا نجونه یا هلکان مکتبونو ته لاړ شي پاتې نه شي. دا خپله یو غټ ثبوت دی. تاسو وینئ موزین انځورونه په سوشل میډیا یا رسنیو کې وینو، تاسو سره کتلي وي چې اکثره سنفونه تاسو ویني چې سنفونو کې اوبه روانې وي، سیل ته راغلی وي، خو دوی ماشومان ناشته په اوبو کې درسونه وایي، ښوونکي ځي حاضر وي، دغه شاید تاسو ځینې تصویرونه لیدلي وي. دا خپله تقریباً نو خپل او په ټول باندې کې مدور اس نور علوم کې مثلا دوی نقش لري انجینری کې دوی درسونه وایي اگر چا دوا د چې د اسلام مرکزیت په دنیا دی یعنی عربستان د سوګر سعودي عربستان د انډونیزیا د سوګر دا یو دغه دی موږ په افغانستان هغه څو چې مثال د دې د اولو چې موږ اسلام یو د موږ د دې کار ملانیت کوو موږ وایو چې دا کار اسلام خلاف ده یا مثال دوی وایي چې دوی په دغه د سینو وایي چې اسلام خلاف ده بس په یوه په سیستم کار روان شوی او شاید دا سیستم یې جوړ شي موږ هم دغه کار کولی شو چې شپږ کنده راوشي خو موږ باید ما غوښتنه دوی څخه دالی چې راځئ اسلامي هېوادونو څخه په نقل کولو باندې په مثبت کړو باندې وګورو چې دوی څه کوي دوی خپل تعلیم تحصیل لپاره څه کوي څومره فیصدي ښځینه دوی په دینونو کې ښوونځیو کې مثال درسونه تعقیبوي او خپل درسونه وایي رڼا ورکوي هغوی هم یو اسلامي هېواد ده موږ هم اسلامي هېواد یو بس تاسو وګورئ دوی په اسلام کې نوم لري سعودي عربستان ته تاسو وګورئ میلیونونه مله خلک هلته حج ته ځي مثال دی الله دې وګوره د مقل لري او هغوی په تحصیل باندې د ښځو په زده کړې باندې کوم بندیزونه نه دي لګولي هغه کار ورته کوي نړۍ سره خبر کوي د سوی یعنی زیات اندازه خلک د دوی باسواده وي چې تاسو وګورئ تقریبا د شپږ څلوېښت شپږ اویا چې د خلک د دوی باسواده وي خو په تاسو سره زموږ هغه نارینه شپږ څلوېښت نه پوره کوي زموږ نارینه او ښځینه سره ټول دي تقریبا څلوېښت شپږ فیصدي موږ نه پوره کوي چې موږ ټول باسواده اوسو تاسو وګورئ دا پام هو دوره هغه څوک چې موږ دوالو چې موږ یو ورځ ولري اخیستا جبان یو د ګورې شیر درځولای تقریبا ټول کار دي مشهري دا هیڅ د سیسټم څخه مثال دی نو په خپل لیچو ترنجي چې دوه به هغه ځا په شرف کړی دا هغه ټول چې دا ټول باندې استعمال شوی صحیح نه چې افغانستان نو جوړو ځخه لای باندې چې کله نه څه زمين جوړي دا موږ وايي به هغه نه کړو موږ یو ځو سماره موږ سم دي پر سر جوړه مثال موږ وايي دې پر سر څنګه هغه خپل په هغه برخه کې موږ پیشرفت کوو دا زموږ ته هدف کې پیشرفت نه واخلو دا غا علم د خو هغه چې په خو هي او دې لښ د چې مهم ده د خزانو خزینو نه ډېر ځات مهم ده هغه په اقتصاد کې مهم ده هغه په هر سکتور کې تاسو ګورئ ما ته ډېر جالب وایي تاسو ما یو ځل ولې د سوشل میډیا کې په اطرافو کې یو لار زی خپل لوري مریض ده شفاخانې ته ویي دې دې په سفر دي چې خزینه ډاکټر دې لپاره پیدا شي هغه ورته وایي هغه د خزینه ډاکټر شته دا ورته وایي ځان ته پاتې جوړ باندې علي متاسف کړه دا وایي ما خونه ته کړه ها ورته تاسو څنګه کړه نو خزینه ډاکټر پر څنګه ګرځي
bale
da mun da dira wa ta khara cha mun da manan da mun chi misal mun da khoro mun da cha ta ki ni na rena da kar da mun da manan da mun da ki chi da da mun chi misal ai mun da ni chi no ka chi ta da cha ta se gerzi ka chi ta engineer ta se gerzi pala me man na wale yo bi ga khone na rena da ta ki ni pala me man na wale chi misal ta se ma ni da la chi shur na rena u si ko pa zo ko pa lur di ta si lo ka lu mu ba za o ka ka o ka khur da si lo ka ولا ما سوچي ولا من سوچي بس انا طول القران كي حتى زد دخل القران صح ولا شي شي جيني ما بدي تكون اشتري چې البته واز شي دي او مون فند یا زمون مند لیس ټول چې تاسو وکړي
که راسو دي ته تاسو کورنۍ ته اشاره وکړه چې دوی خپل په خپل انجونو باندې درس نه وای بیا ته ملری چې باید خځینه ډاکټر ته ورولي اوس خو وضعیت دغه سره غلای د خوانځي د انجونو پر مخ باندې تړلې دي کورنۍ پر ځای دي چې خپل اولاد له درس لیک لوست نه مانا کړي دوی څه کولای شي چې زمينه په خپل کور کې ورته برابر کړي چې ادي عقل کې ډیر څه نوي هغه د خوانځي په اندازې نه کم خو یو څه دوی زده کی
تاسو ګورئ جالب خبره ده چې دوی مثال محدود په دې باندې ولکې چې مکتب یا ښوونځي ته لاړ نشي یا پانتون ته لاړ نشي جالب خبره ده چې دوی اکثر وخت دې ممانعت هم کوي چې دوی ور کور څخه ونوځي یا بطل مدرسو ته هم لاړ نشي نو دا ممانعت هم دی ولکې یا خاص د مکتب مثال ښوونځي یا پانتون څخه ته دا مدرسه هم مثال یو اسلامي غدا لري ادا او علم ذکر شوه دې بطل دیني لږ دا خاصه په هر چا باندې نو هغه ټول علوم فرض دي تاسو ګورئ قرآن کریم کې چې کوم آیتونه راغلي دي ټول یا ایها الناس ایها الذين قديما جرى الله قديما چې دې ټول شامل دي څه دي چې آی نه نو یا مثلا یو مشخصه ده د اشاره شی دا قديما بخش دا هغه آیتونه چې خزي مثلا د علم دغه په اړه راغلي دي نو ټول دې چې راغلي دي چې دا ټول انسانان ته په ټول بشریت ته په دې کې اشاره ده نو یو واضح آیت تاسو ګورئ چې قال لشان تي ول شوی دي بسم الله الرحمن الرحیم اي هل يسوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون نو تاسو دې راځه چې آیا هغه څوک چې پیږي تر هغه څوک چې پیږي برابر دي دا د دې مال د مونږ ته ډیر لوی درس دی عبارت خپل باندې چې مونږ به تر سازي نه وي کنه نه وي تاسو به وګورئ هغه په هغه څه کې دي نو که چې دا راه نه نه هم به خپل تحصیل او ولور شي دا نه ځان نه هم دا تر وکړي نو راځي دا پوښتنه په حالت باندې دي په تاسو سره دا څه څه دي خو دا د مسله دا بل ده ځینې کورنۍ هم لري چې هیڅ مسله نه لري دا څه نه کولای شي انسان خپل ټول تحصیل ورتي حتی دا څو غوړې مطبخ نه موږ په ټولنه کې ډېر وخت تاسو باور کې تاسو د هیجه ما سر بل الله اعلی په ناري باندې هم د دا مهاجر ولې کیږي چې مثال ته وروسته نه ده وځه کار وکړه موږ کار ته ضرورت لرو څنګه پیسې ضرورت پیسې راوړه
بله استاد، په دې وروستیو کې په میرمنو باندې محدودیت یو په بل پسې لګیږي. مثلا درسونه دوی منع سولې، کار ته پرېنښودل سولې، تفریح پارکونه منع سولې، ورزشي کلبونه منع سولې. نوی تازه یو بل امر سوی ده چې نور د سینګارتون ته هم نه ځي. تاسو په نظر دومره قیدګیری، دومره تنګول بالاخره د افغانستان میرمنې به څه ته مجبوره کړي؟ کله چې په یوه ټولنه کې د ولس هغه خپل بشري او اساسي حق ورنخستل کیږي او دوی مجبوریږي چې دوی مسافرت ته مخه وکړي، دا د حاکم نظام او د خلکو ترمنځ واټن څومره زیاتوي؟ نو مسافرت خو د حل لاره نه ده. دوی چې مسافر وي تر څو وخته به مسافر وي، په خپله یو حاکم نظام ته څومره تاوان رسولی سي؟ مننه، تاسو باندې سلامت اوسئ. قدر من دوستانو دا ودی اساسی او بشری حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د نجونو د ذکر په اړه خبرې وشولې او موږ سره ملما او په کابل کې د خصوصي پانتون استاد اسمت الله زازای تربیه فرض کې چې است الله ممال او ملګری
چورت ګورم ویلې نشم پخل لاس دما چورت ګورم ویلې نشم پخل لاس دما تر سر سرکاشی سینا کے پانزل لاس دما تر سر سرکاشی سینا کے پزل لاس دما چورت ګورم نشم کوخل لاس کی دما چور تغورم بیل نشم کوخل لاس کی دما رسڑکاشی سنا کے پزل لاس کے دما در سر رسڑکاشی سنا کے پزل لاس کے دما چورت گورم ویل نشم پخل لاس کے دما رسڑکاشی سنا کے پزل لاس کے دما در سر رسڑکاشی سنا کے پزل لاس کے دما چورت گورم ویل نشم پخل لاس کے دما
ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدل شي
د مخام لشفغو د سهار تر شپغو بجو په منځنۍ صفه دولس شپګ نوي
او د سهار لشفغو د مخام تر شپغو بجو په لندو صفو 0.21 او 0.25 مترو
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره
دیوی د کلیم ډې کوم وطن پخته سپارما وطن پخته سپارما دیوی د کلیم ډې کوم وطن پخته سپارما وطن پخته سپارما سبه دیدنا به دیدنا ورنظم سبه دیدنا به دیدنا ورنظم وطن پخته سپارما وطن پخته سپارما وطن پخته سپارما وطن پخته سپارما وقت پا کمال هر دیرا وستما وقت پا کما کما کمال هر دیرا وستما وستما وقت پا کمال هر دیرا وستما وقت پا کما کما کمال هر دیرا وستما بمرم وطن پخته سپارما پکم دخت کے بمرم وطن پخته سپارما وطن پخته سپارما وطن پخته سپارما وطن پخته سپارما وطنستا خالی کوڅو کې زماش په سخت شوي 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 مجبورین د پریدم وطن پخته سپارما لمجبورین د پریدم وطن پخته سپارما وطن پخته سپارما وطن پخته سپارما وطن پخته سپارما سبه دیدنا به دیدنا ورنظم سبه دیدنا به دیدنا ورنظم وطن پخته سپارما وطن پخته سپارما وطن پخته سپارما وطن پخته سپارما وطن پخته وطن پخته وطن پخته سپارما وطن پخته سپارما وطن پخته سپارما وطن پخته سپارما
د آزادی ملما درنو اوریدونکو السلام علیکم اسمت څاروانیم د آزادی رادیو د نن ورځې ملما مو شای په تاسو کې اکثر اوریدونکو و پیژنې لنوم او ژغ سره شاید آشنا و اوسې ل د مغشتي دي چې په پایل کې خپل ځان در و پیژنې
زه خو خانجان الکوزی ما د میرجان الکوزی زوی او د کونړ په ولایت کې د سرکانو په یو سرحدي ولسوالۍ کې چې دیورن ته چیرمه د نواپاس لاندې پرته ده 1500 او یو دیرشم کال کې البته په یو متوسطه دقانی کورنۍ کې زیږیدلم، او زما پلار په هغه وخت کې چې زه لا ماشوم وم د یو کورنۍ جګړې یا کورنۍ شخړې په نتیجه کې شهید شوی او مړ شوی، او زما پالنه زما تره ته پاتې شوله. بلاخره زه مې تره رالوی کړلم او د سرکانو په ولسوالۍ کې وم. تره مې هم په هغه وخت کې یو تجار پیشه سړی و، د لرګو او د تجارت یې کوو. د کونړ په سیند کې به دکانداری کوله، او بلاخره دغه باګرامي او پلی خمری او دغه ټوټې چې پخوا انحصار او د وزارت تجارت سره د دې نمائندګي په کونړ کې لرله. او زه په داسې یو متوسطه کورنۍ کې رالوی شوم، نو هغه خپل ابتدایي مکتب مې د سرکانو په ولسوالۍ کې په سرکانو په ابتدایي ښوونځي کې سر ته ورسو. د لیسې دوره مې د اسدآباد په مرکز کې په د عمرا خان په لیسه کې پای ته ورسوله په 1955 کال کې، او بیا هملته د ښوونکي په حیث باندې وګمارل شولم. نو د هغې نه وروسته چې بیا دغه تحولات رال، تحولات کې د 1955 کال په تحولاتو کې بیا زه د سرکانو ولسوال وم. د هغې نه بیا کابل ته رالم په 1958 کې، د آریانا د مطبعې رئیس شوم. د دغه داخلي کشمکش په نتیجه کې بیا زه 1955 کال د قوس په میاشت کې د وخت د حکومت د حفیظ الله امین د طرفه نه زنداني شوم او په محبس کې وم. نو تقریبا درې څلور میاشتې محبس تیر کړو، بیا د روسان چرال زره ووتلم.
الکوزی صاحب، له دې تصور کورتا وشوه تاسې ولسوال شوی، په هغه وخت کې معمول دا و چې څوک په ګوند کې و نو هغوی ته به مقامونه ورکول کېدل، تاسې هم په ګوند کې وئ؟
بله، او بدون شکه چې زه په هغه وخت کې چې په مکتب کې وم د بعضې انقلابي کړیو په واسطه باندې، خصوصا زما یو د ترزیو محمد آیا نایان چې هغه د ژورنالیزم د پونتون نه پارغ شوی او په وزارت اطلاعاتو فرهنګ کې په هغه وخت کې په خارجي نشراتو کې د انګلیسي په برخه کې د ژورنالیستو، نو دغه په واسطه باندې همداسې جذب شوی و. بیا زه عمل ته وم، چون بیا ولایتي کمیټه جوړه شوله، په ولایتي کمیټه کې هم زه وم، په ولایتي کمیټه کې بیا نو زه ولسوال شولم. او بلې، او زه په دغه حزب کې وم تقریبا. بیا وروسته نورې چوکۍ هم چې روسان رالو زه والي وم، ولایت مې هم کړی دی. د تڼۍ په کودتا کې چې مشکل پیدا شو، بیا زه بندي شوم، دو نیم کاله په محبس کې وم.
په کودتا کې مو برخه درلوده؟
نه، تعصب سبا زه ملکی سړی وم، خو کودتا کې نه لرل. خو هلته د خلقیانو پرچمیانو په منځ کې یو سلسله تضادونه و، بیا خصوصا دغه پښتانه ډله د خلقیانو هلته دا فرید مزدک و نجم الدین کاویانی و دغسې خلک و، په هغه مرکزي کمیټه کې وکیل وزیر خارجه. نو زه په هغه وخت کې نیاز محمد مومند و هنر غیرت و دا زما ملګري و، امیر صاحب کاروال و، د دوی سره لږ شانتي نږدې وم. نو زه یې اصولا بندي کړم، ځکه چې هلته سالم احمد زیر دستګیر پنشیری نظر محمد و آریان و داسې ډېر خلک بندیان شو. نو زه هم د یو ملکي زه په کابل په شاري کمیټه کې وم، او بلاخره زه هم بندي شولم.
بیا تر کله
بندي تر اسلامي انقلاب تر مجددي سي تر راتګه پورې.
امغه دورې په ارتباط راته وایست، څنګه دوره وه، شرایط څنګه ول په هغه وخت کې؟
ولا شرایط خو هلته خو یو خاصه نظر و خاصه تیوري و، موږ د یو خاص فکر دفار راغلي و چې هلته وطن دی، دلته خدمت دی، دلته سره تیر شه، زحمت کشان دي، طبقه کارګر ده. مګر موږ چې بیا دا داخلي کشمکش د خپل حزب ولیدو، چې زموږ په حزب کې متاسفانه اول هغه په دوه برخو ویشل شو، پرچمیان شو، هغه وشړل، او حفیظ الله امین خپله یکه تازی شروع کړله، داسې یو مشکل راغی. بالاخره هغه داخلي تضاد دومره عمق ته ورسېدو چې نور محمد ترکی په خوله باندې بالښت کېښستل شو، او هغه چې دوی ورته نوکه ورې ویلې، پلار یې ورته ویل، هغه مړ کړ. نو داسې زه خو په شخصا خپله چې داسې ومه گرچه په پاکۍ او په صفایي کې د دغه خلکو هیڅ نو شک نه لرم، ځکه زه په خپلم وروسته چې مې بیا تجارت شروع کړ تر هغه وخته پورې کابل کې حتی کور نه درلود، سره د دې نه چې یو تره مې دومره ډېر بد ژوند نه لرو، یو لس دولس تجربه ځمکه هم لرله په کونړ کې چې هغه ډېر ښه ژوند و زمان، اما بیا هم موږ داسې پاتې یو چې تقریبا څلور پنځه کاله ما ولایت وکړو نور مسایل، خو هلته ارمانونه مقدس و مګر اشتباهات هم وشول ډېر متاسفانه. پاکو لاسونه پاکو دی کې چک نشته، ما د جامع نشناخت او بعضی مذهبي مسایلو سره او دینی مسایلو سره احساساتي برخورد د دې باعث شو چې هغه لاره خلک تعقیب نه کړي او ناکام شي.
بل تجارت تم بیا کله مخه کړه؟
او تجارت چې کله زه دیارلس سوه یو اویا کال کې راخلاص شوم، بالاخره د مجاهدینو داخلي جنګونه شروع شو، نو هماغه زما تره د خدای وبښې هغه بیا ما ته دا هدایت وکړو چې زه ستا نور په سیاست کې نه غواړم او ته باید هماغه پخوانی جواز او خبرې را شروع کړې، نو بس هغه هم داسې په قرار قرار را شروع کړو، یو څه مالونه هم راوړل.
د مجاهدینو وخت و ځکه چې تاسو
ولا ډېر مشکلات وو، په ډېرو سختو باندې پنځوس زیم خازي ورکوله، یو مال چې بم راوړو د شمال نه هغه بم په غزنی باندې په بامیانو راوړو، بیا بم د بامیانو د غزنی د لارې نه دلته په وردګو راوړو په چار آسیا، بیا بم په چار آسیا تېرو داسې لاندې سروبي ته، بس دا چې بم رسو حتی کله کله داسې وو چې په بل موټر کې بم پسې بوجۍ د پیسو ډکه کړې وه، ارې پوستې ته چې به تللو بس هلته بم پیسې ورکولې، نو ډېر زیات سخت و خو بله لار نه وه. بیا ورو ورو پاکستان ته دغه شولو د دې ځنه بس پرزې او بعضې سپیر پارټو دا شیان دغه کول، کله چې طالبانو اوله مرحله راله نو یو څه نظم برابر شو، یو څه دغه شو، بیا زه ایراد ته لاړم، هلته مې دفتر شو او په ایراد کې مې تقریبا د دغه وخته پورې اوس لږ کاروبار کوو، نو بیا د هغې نه وروسته چې جمهوریت شو هم په ایراد کې زمونږ کاروبار و، مالونه هم راتلل و اکثر، بس بیا دلته پاکستانی تجاران هم راتلل، په هغوی باندې هم خرڅول.
تجارت هم کله ډېر وغوړېد په کومه دوره کې؟
ولا تجارت خو په مجموع شکل کرد، گرچې زما داسې ډېر زیات چې اشتباه ونه شي، هغه عبدالرحمن الکوزي سره کله کله ما خلک پرتره کوي، هغه خبره نشته، هغه خو ډېر لوی تجار دی، خدای دې لري، او زمونږ د ننګرهار دی، هزارګوش کوچی دی، زه په قام الکوزي یم، سرکاڼه یم، په موږ الکوزي یو ولسوالي د سرکاڼو، نو داسې ډېر لوی تجارت هم نه و کاروبار، مګر دغه څه چې لږ شانتې ما بیا وروسته کې باید دا ووایم چې زه تحصیل مې بیا په برلین کې وکړو، دلته مې دغه ولستو علوم اجتماعي، بیا سیاسي اقتصاد دپاره لاړم برلین ته، هلته مې یو دوه کاله تیر کړه، نو دغه اقتصادي فکر مې درلود، اقتصادي ذهن او دا تیوري او دا مسائل پرځن هغه پخوانی په اصطلاح سیاسي اقتصاد او غربي اقتصاد، او د دې په منځ کې چې دواړه ما ولستل، نو یو څه لږ شانتې د افغانستان په اقتصادي مسایلو باندې پوهېدلم، خصوصا دا د جمهوریت په مهال د کرزیس په اولو مرحلو کې، نو تجارانو داسې فیصله وکړله، دا مشرانو دغه شو چې ته باید زمونږ مشر یې، او دا ټول مسایل او ګمرکي او اقتصادي مسایل، او بیا دولت هم داسې لازمه ګڼله چې زه ورته مشورې ورکړم، نو په دا شل کاله کې تجارت دومره ډېر زما بد نه و، ښه و، ژوند هم داسې نورمال تېر شو.
تاسو وویل چې بیا مو په برلین کې زده کړې وکړې، او یو وخت مو چپي افکار درلودل، د هغوی اقتصاد بل ډول و، او کوم کاروبار چې تاسو کوئ د هغوی د نظریو خلاف دی، یعنی آزاد تجارت، آزاد بازار، اوس کومې نتیجې ته رسېدلی یاست چې کوم ډول اقتصاد ښه دی؟
البته هغه اقتصاد چې هلته موږ ولستو واقعا دی کې هغې ته سیاسي یا مارکسیستي اقتصاد ویو، او گرچه فلسفه ما ولستله په هغه وخت کې، نو سه جزو سه منبع خو په هغه وخت کې موږ یو خاص فکر لرو، اما وروسته د شوروي اتحاد د ماتې نه او د دغه یو حالت نه چې راغی چې داسې یو سیستم په جهان کې راغی چې هغه کلک اقتصاد او هغه کنډلی اقتصاد چې پرزن هلته لینینیزم په اصطلاح پکې ویل کېدو او نور خبرې وي، زما په نظر هغه په نړۍ کې او اوس په افغانستان کې خصوصا په افغانستان کې نه چلیدونکی و. نو ما چې کوم دغه غربي اقتصاد یا ماکانومي مارکیټ، نو زه دې نتیجې ته ورسېدلم چې د وطن جوړول په اکانومي مارکیټ کې غښتلي دي او دې ته باید لومړي اصول وضع شي، شرایطو ته مساعد شي، ګرچه شرایطو ته ډېر مهم دي، هم ذهني او هم عیني. په افغانستان کې متاسفانه چې ذهني شرایط هم ورته داسې ډېر زیات نه و مساعد او عیني شرایط هم جنگ و بدبختي وه، ظرفیتونه موجود نه و. مګر دنیا چې ترقی کړې ده د آزاد بازار د لارې نه کړې ده، زه اوس دې ته معتقد سړی یم.
علی کوسی صاحب، تاسو مخکې اشاره وکړه چې بیا د حکومت ته مشورې ورکولې د اقتصاد په برخه کې، د پانګونې او صنعت په خونو کې تاسو کله مرستیال کله سرپرست وي، همیشه مو دلته هم کار کړی دی. د افغانستان اقتصادي مشکلات په شاید تر بل هر چا تاسو ته زیات معلوم وي، په اوس وخت کې څه مشکلات لري افغانستان؟
من په جمهوریت کې ساروان صاحب یو رقم مشکلات درلودل چې هغه جدا مشکلات او اوس به جدا مشکلات لرو. د جمهوریت مشکلات لوی ننګونه زمونږ امنیت او ډیر زیات امنیت هم نه درلود. تجارانو د خپل حتی بعضی بانکونو د خپل عوایدو 15% په خپل امنیت باندې مصرفول، او عادي تجارانو د 10-40% پورې د دوی عواید د دوی د اولادونو په تامین امنیت باندې او په زری موټر رو په دې مصرفېدل. لوی ننګونه بله دا وه چې ډېر زیات بد فساد موجود و او ډېر زیات هیڅ نه وه، هغه حقوقي او قانوني سیستم نه و موجود. هر شی چې و یو سړی د سره شریکېدو، او دا تاسو ته معلومه ده، د افغانستان خلکو ته معلومه ده چې تېر حکومت ښه شیان هم لرل، یو خارجیان رال کومکونه وکړه، یو څه بازسازي وشول، افغانستان تقریبا آباد شو، 20,000 کیلومتره سړک جوړ شو، بیرته وران شو. خو په هر صورت د دې ټولو لاسته راوړنو سره ډېر زیاته لویه خلا دا وه چې یو واحد مقتدر مرکزي حکومت نه و، او هر څوک د خپل پاچا او د خپل ځای پاچا او ځان لیوه. نو دغه تجاران ډیر زورول، منګه باید درې څلور ځای پنځه ځای محصول ورکړی وي، تیل هم راوړل، شمال کې چې تیلو د یو چا په لاس کې وو، په غرب کې چې تیلو د بل چا په لاس کې وو همدارنګه. نو دا ډېرې لوی ستړې وې. اوس د دغه ستړو نه خلاص شوي وو، فساد هم نشته او دغه هم نشته، خو د هغې په څنګ کې یو کاذب و که هر رقم سره یو اقتصاد و چې هغه د حجم په لحاظ باندې ډېر زیات و. یعنی تاسو فکر وکړئ چې موږ په هغه وخت کې خالي واردات د کال 15 میلیارده ډالر راوړل. نو اوس هغه ستونزې حل شوې دي، خو نورې ستونزې راغلي. هغه نورې ستونزې زمونږ بانکي ستونزې دي، زمونږ بعضې قوانین چې د پخوا نه پاتې دي او هغه پخوا نه تطبیقېدل او بالاخره د نه تطبیقېدو په نتیجه کې فساد ته تللي وو، نو هغه اوس دوی تطبیقوي په زور باندې، او د هغې د تطبیقولو فشار په خلکو راځي، پرزن محصول جگیگی، مالیه جگیگی، دوی د عوایدو په خاطر دا کار کوي. او بل فساد کاملا تقریبا د منځه تللی دی خوشبختانه، خو بانکي ستونزه ده، پیسې نه انتقالیږي، لیتر اف کریډیټونه، دا مسائل. بل ډیره جدي ستونزه دا ده چې موږ د دنیا سره ټول روابط قطع دي. د افغانستان بدون د ایران او د پاکستان حکومتونه چې موږ له ویزې راکوي، یو ملک موږ له ویزه نه راکوي، او ډېر زیات په ستونزو کې وو. نو دا نوې ستونزې دي. تفاوت یې د هغې سره دا دی چې هغه جدا ستونزې وي، اما په هغه وخت کې یو څه دوران د سرمایې او همدارنګه کاروبار زیات و. اوس نو دې کې شک نشته چې کاروبار کم شوی دی، خارجي کومکونه هم نشته، پیسې هم بلاک دي، نو سطحه د ژوند راټیټه ده او نور هم د ټیټېدو خواته روانه.
اوس بیرته ستاسو ژوند ته در وګرځو، د ماشومتوب د دورې په اړه راته ووایاست، څنګه دوره وه هغه دوره کله بیرته خپلې سیمې ته تللی یاست؟
بلې، او ماشومتوب خو زمونږ د ماشومتوب دوره یو طلایي دوره وه. وروسته چې موږ ځوانان شولو، بدبختانه جنګونه شروع شو، حالات نور راغی. نو موږ د کونړ په ولایت کې ډېره ښه ولسوالي، د سیند په غاړه او ډېره سرسبزه ځمکې، باغونه او دښتې لري. موږ ډېر ښه ښایسته غرونه درلودل. موږ په ماشومتوب په هماغه ځای کې په کلي کې کلیوالي ژوند و. موږ رمې لرلې، زمونږ پسونه و، زمونږ پرزان مالداري وه، ځمکې مو وې، جرندې مو وې. د دې ټولو نه مو لذت او خوند اخیستو د باغونو نه. او د ماشومتوب دوره مو ډېره زیاته ښایسته وه. جنګونه نه وو، مشکلات نه وو، لږه نه وه، خلک یو بل سره مینه ډېره وه. مونږ په هغه وخت کې نوی زه په اول صنف کې چې داخل شولم، او د میا صاحب علی رحمه یا میا صاحب مبارک په جومات کې به مونږ درس وایو. ښوونځی هم نه درلود، مګر په هماغه جومات کې به مونږ ډېر زیات خوشحاله وو، زمونږ هم صنفیان، زمونږ ملګري. نو په هغه وخت کې په سرکانو کې یو عسکري قطعه وه، بیا هغه عسکري قطعه لاړه، بیا ژاندارم رال، پولیس رال، هغه د عسکري قطعې ځای مکتب ته ورکو، بیا هلته زمونږ دغه شول، صنفونه شول. نو ډېر ښه چمن و، ډېر ښه د والیبال ځایونه و، او بالاخره ورو ورو راغټېدلو تر شپږم صنفه پورې. هغه دوره زمونږ په ژوند کې یو طلایي دوره وه. ماشومتوب و، مشکلات نه و، موږ د ژوند د پرابلمونو سره نه و مخامخ. زما تره ډېر مهربانه سړی و په هغه وخت کې چې زه لیسې ته لاړم. تقریبا ماته همبر بایسکل اخیستلی و، په هغه بایسکل باندې به زه ګرځېدم، چې هغه وخت کې 3000 افغانۍ یو جریب ځمکه کېدله. اما موږ ته وکیل صاحب هغه ځمکه دغه اخیستې و. نو خوشحالي ډېره وه. بیا زمونږ په کور کې زما په دغه کې زما ورونه یا تره زامن مې نور نه و، ډېر واړه و، اکثره مې خویندې وي. نو زه په کور کې ډېر نازولی وم، او د را باندې ډېر پام کوو، حاجي صاحب پهلوان چې زما تره و. نو هغه ډېره زیاته بله ښایسته دوره وه. زه ورکوټه وم چې زه مې تره په شا باندې په اوږو باندې پورې ستلم په جاله کې، او پاچا راغلی و. نو زه فکر کوم چې دا به د څلوېښتم کال نه مخکې خبره ای، دیارلسوه. او موږ هلته ولاړو، او ټول خلک ولاړو چې پاچا وینو. ډنډونه ورته ویل، هغه ډنډونو پاچا راغی په موټر کې و، ولاړو لاسونه جګ کړل، او موږ هم ولیدو. موږ ډېر خوشحاله وو. بیا څو شپې ما پاچا په خوب کې لیدو، ډېر به خوشحاله وو. نو کوټیوالی مو ډېر ښه وو. د هغې نه وروسته بیا داود خان و. داود خان بیا زموږ کلي ته راغی، د سرکانو ولسوالۍ څونو الکوزي و. هغوی ته ټوپکونه ورکړل، سیبر، چې دوی د دغه عشې په مقابل کې یا د سرحد په مقابل کې خپل سرحد وساتي. نو هغه ډېر زیات بل رقم وخت و، ډېر څه قومي سلسلې وې، رابطې وې. موږ بیا د سرکانو ولسوالۍ ډېره متمدنه ځکه وه چې یو طرف ته پشت دی، په پشت کې ټول سیدان دي، ټول علما و، ډېر متمدنه ځای، بل طرف ته سرکانو. نو دا دواړه چې د دې خلکو په منځ کې هم ډېر ښه مناسبات و، زمونږ او د پشت د خلکو، د سیدانو، د پاچایانو. همالته موږ خانان درلودل، د کونړ خانانو، میرزمان خان دوی، د هغوی سره زمونږ تګ راتګ و، د هغوی د زامنو سره، د هغوی په باغونو کې به موږ لوبې کولې. نو هغه ډېره ښه دوره وه او تېره شوله. اوسني نسل ته هغه شاید افسانه ښکاري، اما موږ دپاره واقعا هغه یو عیني واقعیت و.
خصوصا د یوه پاچا تک داسې یوې سیمې ته، دومره لرې غرنۍ سیمې ته تک، واقعا چې په هغه وخت کې به ډېره لویه خبره وه.
بدون شکه خلکو جالې تړلې په سیندونو باندې، بیروبار و، ښځې نر مکتبونه راوتل، بیرغونه و، او سپینګیری مشران اتڼې کولې، او هلته نغارې او ډولونه وال کېدل. واقعیت هغه بیل یو حالت و. او پاچا براتو د نورګان نه چې د کونړ دو ولایت نمړنۍ ولسوالۍ ده. دا هغه ځای نه به قرار کېدو، یو ځل به نورګل کې ښکته کېدو، بیا به څوکۍ ته راتو، بیا به نرنګ ته راتو، بیا به سرکانو ډنډولو ته نوابات، او همدارنګه بیا به چغسری ته، چغسری نه به په علي کفترو کې تو نورستان ته. هغه وخت نورستان د کونړ مربوط و، او هلته د کامدیش په سرحد کې یو ډېر غټ هوټل و. ظاهر خان به په هغې کې شپې کولې، ښکار ته به راتو. نو واقعا چې خلکو خاصه علاقه لرله د پاچا سره، او هغه وخت کې داسې یو دغه و چې پاچا څوک ویني بس د دوزخ اور پرې حرامېږي.
علي کوسی صاحب، تاسې سوداګري کوئ، تجارت کوئ، ځینې خلک وایي چې هر کار کوي په سوداګري کې ګټه نه کوي، خو ځینې خلک په ډېر لږ زحمت ډېر پرمختګ کوي، دا له چانس او تالو سره اړه لري؟
خو یو خو هغه تیوریکی بحث دی چې تجارت دی او اقتصاد دی، او یو عملا په مارکیټ کې وجود دی چې مارکیټ کې یو څوک را لوی شي. ډېر لوی تجاران هغه دي چې کامیاب دي چې هغه په مارکیټ کې خپل وجود ولري، او دوی د دې اورکوټي تجارت نه د راکړې ورکړې نه د دکاندارۍ نه شروع کی په قرار قرار، او بالاخره په دې باندې پوه شي جنس وپیژندي، نرخ هر جنس باندې چې دوی کار کوي، که خوراکي مواد دي، که په سره تېرشه الکترونیکي، که مصرفي شیانې، اول باید په هغوی کې شناخت ولري ډېر جدي چې خراب شیان وانخلي، تاوان پې نه شي. ځکه چې په تجارت کې ډېر زیات لوی مشکل دا چې بعضې مالونه په خلکو پاتې کېږي، سرمایه یې هم ځي او دغه هم ځي. خو په هر صورت تجارت هغه څه دی چې هغه بند نه شکر دی چې یو برخه به ته خورې، یو برخه به بل چاته پکې کار پیدا کیږي، او بل چاته به پکې زمینه سازیږي، ظرفیت به راځي، کاریابي به پیدا کیږي. نو دا چون د نبی علیه السلام طریقه ده او سنت طریقه ده چې په حلالو باندې وشي، په ښه کار باندې وشي، الله تعالی پکې برکت ډېر اچوي. نو ګرچې زمونږ ما مخکې وویل چې تاسو لوی کاروبار نه دی، زه لږ شانتي په دغه جمهوریت کې شل کاله ډېر زیات تجارت ته وزګار نه ومه، په اتاق تجارت کې تقریبا اتلس کاله مکمل اتاق تجارت بلملي کې ومه، د هغې نه بیرال اتاق تجارت صنایع ته دلته سرپرست وم او معاون وم، تجارتي معاون وم. او د اول ورځ نه یو اتحادیه د تاجرانو جوړه کړې وه چې د هغې رئیس وم. نو ټول کاروبار مې داسې په اصطلاح د خلکو په خدمت او په دغه سیانو کې تېر کړ، ډېره علاقه مې لرله د زابلي صاحب د اصولو سره، د زابلي صاحب د فکر او طرز تفکر سره چې هغه د اقتصاد دپاره او د بازار دپاره، د سکتور خصوصي دپاره ډېر کارونه کړي وو. مالی خوند را کوو چې زه هم داسې شمه چې خلک ووایي چې د خدمت کوي، دا سکتور خصوصي دپاره منډې وي، د سکتور خصوصي آواز دی، دا د سکتور خصوصي مشکلات طرحه کوي. نو په دغه اعتبار زه لږ ډېر زیات مصروف په دې شوم. تنها زامن مې یو دوه درې کسان چې په سره شهزاده کې دی، یو دلته دکان دی کاروبار کوو، هم هغوی ته مې پرېخوستلی دی. نو تجارت په مجموع کې ښه شی دی، ښه کار دی، اما تجارت هم داسې هغه دغه خبره طالع هم غواړي، داسې هم نه ده. کله کله داسې کېږي چې په سره تېر شه پرزن هم دغه تېر کال یو کارټن غوړي په یو دېر شو، اوس په نور لستی، خو هغه چا سره چې دا په ګودام کې موجود دی هغه تاوان کوي. او دسیم شوي وو چې یو وخت کې په ولسو یو دم دوه دېرش پنځه دېرش. نو کله کله دغسې خمو پیچ او زیګزاګ او حرکتونه په تجارت کې شته دی.
علي کوسی صاحب، که څه هم تاسو د ژوند یوه خاطره بیان کړه د ماشومتوب، که کومه بله خاطره هم لرئ؟
آخره خبره دا کومه چې دغه داود خان مرحوم په آخر کال کې چې بیا دغه کېدو د مړ کېدو و پنځوس کې، د دغه کال په دې اول کې یا د کال په هغه بل کال په آخر کې د کونړ ته راغی. نو په کونړ کې په هغه وخت کې هغه په حزب دیموکراتیک خلق د دې دپاره چې دته وښیي چې کونړ کې دلته معلمین وجل شوي دي، خوانیانو دا کار کړی، دا کار کړی، دا کار کړی، یو بیانیه یې لیکلې وه. نو په هغه بیانیه باید دته چا ویلی وی، خو لغمان کې هم نه وویل شوي، په ننګرهار کې هم، په کونړ کې داسې برابره شوله چې د نوآباد پول افتتاح کوو، نو زه جسارت مې وکړو، تره مې مراسه او دا نور خانانو مو مخې ته شومه، دغه بیانیه مې ولوستله. ډېره زیاته تیزه وه په هغه وخت کې، او د ده نه دفاع هم شوې وه، او د ده ښه راغلاست ویل شوی و په کونړ کې چې ښه راغلی و. د نو په هغه وخت کې د نو آباد پول افتتاح کوو د پاکستان په مقابل کې، نو هغه شانتې روحیې هم لرله. نو ما ډېرې احساساتي خبرې وکړلې او د تا ډېر خوشحاله شو دی. نو په دې اخره کې مخ ما ته راواړو چې ته ډېر ښه ځوان یې، زه خوشحاله شوم چې په کونړ کې داسې ځوانان دي. خو زما هیله دا ده چې ملي فکر ولري، افغاني فکر ولري، د بل چا فکر ونه لري. نو ما دغه وخت کې په نږدې نه ولیدو چې د څه رقم صدقه یې کوو، فکر یې کوو. په دغه وخت کې زه لږ ډېر د تاثیر لاندې مو، ځکه چې یېرېدلم د رئیس جمهور و، خلکو ویل داسې خلک وژني داسې. نو حاجي محمد سمکنی والي و، دوی لاړ ولایت ته، بیا نو هلته ډوډۍ جوړه کړې وه. حاجي محمد سمکنی ته ویلي و چې د دې ستا په دسترخوان کې د هغه ځوان ځای نه و چې هغه دې راوستلی وی دلته ډوډۍ خوړلې. نو ما پسې خلک ګرځېده زه یې راوستلم، بیا یې هلته ودرولم، د راته سلام وکړو. خو په هر صورت اوس داسې فکر کوم چې داود خان یو ملي شخصیت و، ظاهر خان هم ښه سړی و، هغه ښه دوره وه زموږ دپاره. مګر متاسفانه چې یا د دوی نه اشتباه وشو یا د چا نه اشتباه وشوله، موږ په یو دریاب او په یو سیلاب باندې ورګډ شو چې تر اوسه پورې نه معلومېږو چې کوم ساحل ته به وځو.
ډېره زیاته مننه کور ودان علي کوزی صاحب.
بس نو تیره شوله، اوس دې زموږ رهبرانو او مشرانو ته خدای توفیق ورکړي چې د ملي احساساتو تر سوري لاندې نه، د اسلامي احساساتو تر سوري لاندې نه خپل وطن جوړ کړي.